شما از خوش آمدین احمد.
سیستم عباس مننه پوره اته بجې شوې د ازادي رادیو د دې ساعت دا اوریدونکو هر کله کوم د خبرونه چې په منځنۍ چپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خپرې شي د انټرنیټ له لارې په ازادي رادیو ډاټ کام کې هم نیولای شي. په دې خبرونه کې به وړاندې واوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر اذربایجان ته ځي او له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مسلې له ازادي چارواکو سره شخیږي. په افغانستان کې موله تازه انتخاباتي هلو ځلو هم خبرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. قسیم سولم علي اوروي.
لمړی هم د څو مهمو خبرونو سرخطونه. د امریکا نړیواله پراختیايي اداره وایي د 2002 میلادي کال په پرتله په افغانستان کې د خلکو ژوند ښه شوی دی. د کرکټ د شلو ورنو نړیوال جام سیالۍ کې سبا افغانستان له بنگلاديش سره سیالي کوي او په پاکستان کې په بمی چاودنو کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي دي. پوره خبرونه واورئ. لمړی هم د افغانستان مربوط کورنی خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتو نړیواله پراختیايي مؤسسه یوسید وای ل 2002 میلادي کال یعنی په افغانستان کې د متحده ایالاتو له دخلت رئیس د هیواد د خلکو ژوند ښه شوی دی. په افغانستان کې د امریکا د نړیواله پراختیايي مؤسسه مشر ډونالد سامپلر د امریکا د کانګرس یو استماعي غونډه ته ویل په افغانستان کې اوسط عمر له 2012 کلونو ته پورته شوی دی. د ویل په 2001 میلادي کال کې د افغان کوچنیانو ټول ټال اتلکه کسان شونځی ته تلل او هیڅ یو انجلې پکښې نه و. خو نن سبا شاوخوا 8 میلیونه زده کوونکي په شونځی کې په زده کړو بوخت دي چې یو پر درېمه برخه انجونې دي. شغل سامپلر د غرض ویل د افغانستان د نفوسو په سلو کې نوي برخه موبایل ټلیفونونه لري او شاوخوا 100,000 افغانان د مخابراتو په سکتور کې کار کوي. د امریکا کانګرس د استماعي غونډه په دې مقصد جوړ کړی و چې معلومات ترلاسه کړي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په صورت کې به په دې هیواد کې د امریکا د نړیوالې پراختیايي مؤسسې د کارکوونکو برخلیک څه وي. تر اوسه نه ده معلومه چې د 2014 میلادي کال په پای کې به په افغانستان کې د امریکا په مرسته د بیارغونې د پروژو د چارو د څارنې امنیت څنګه تامین سي. د آذربایجان د بهرنۍ چارو مرستیال وزیر اراز عزیموف وایي له افغانستان څخه د ایسف ځواکونو له وتلو وروسته به د دې هیواد وضع بدله سي او آذربایجان د یوه دوست هیواد په توګه له افغانستان سره همکارۍ ته چمتو دی. عزیموف پرون په باکو کې خبریالانو ته وویل افغانستان او آذربایجان په بېلابېلو برخو کې همکاري کوي او د دواړو هیوادونو ترمنځ دواړخیزې اړیکې به په راتلونکي کې پراخې سي. د آذربایجان د بهرنۍ چارو مرستیال وزیر زیاته کړه د آذربایجان له لارې افغانستان ته د یو ترانزیتي دهلیز په پرانستلو سره به نه یوازې د پوځي موادو انتقال بلکې د سیمې اقتصادي پراختیا او امنیت هم ډاډمن سي. د آذربایجان د بهرنۍ چارو مرستیال وزیر ویل د افغانستان د بهرنۍ چارو وزیر زرار احمد عثماني به په راتلونکي اونۍ کې آذربایجان ته سفر وکړي او د کتنو په لړ کې به د سیمې د امنیتي مسلو او د غرض له افغانستان څخه د بهرنۍ ځواکونو له وتلو وروسته حالاتو په اړه خبرې وکړي. سبا په بنگلاديش کې د کرکټ د شلو ورنو نړیوال جام لوبي پیلېږي. لومړی لوبه د افغانستان او کوربه هیواد بنگلاديش ترمنځ په میرپور ښار کې د کابل په وخت ماپښین په 2 بجو پیلېږي. دوهمه لوبه د مازیګر په 6 بجو د هانګ کانګ او نیپال د لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنۍ د څنګه مشر فرید هوتک ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د سیالۍ لپاره پوره چمتووالی لري.
نړیوال شرایط چار په سره دی لوبي لوبه سمال یو شوبي پر ځای کوټه یو د بنگلاديش پر لوبي تاسو د سمال پر چار سم په اسي جام دی ایا دا اسیا په غوړ جام چلې کی په دې لري خو دا وایي چې دا په ټول په پټه سره سره دی د چي هوا دی په دې شته ما ته ورکړی دا او په دې شته دا په سره تفصیل دی هم دا د پرتاس کې بو د شلالي چار په اړه هم یو خلک دغه څه کوي یو پروګرام دی چې څه مثبت دی تاسو وګورئ.
د شلو ورونو د نړیوال جام د لوبو د چمتووالي لپاره تیرونی افغان ټیم دوه لوبې وکړې. لومړی لوبه د مارچ په 12مه له هالند څخه په 15 منډو وګټله، خو دوهمه لوبه د مارچ په 14مه د زیمبابوې ټیم ته په 2 وکټو وبایلله. د همڅو سیمه ایزو نړیوال خبرونه. په پاکستان کې په دوه جلابه میچاودنو کې لښته لږه 19 کسان وژل شوی دي. د احرار الهند په نامه یو کوچنی وسلوال ډلې د جمعې د ورځې د چاودنو مسولیت منلی او وایي تر هغې چې په پاکستان کې اسلامي شریعت نوی جاري سوی دې ډول حملو ته به دوام ورکړي. د پېښور ښار په شمال ویدی سیمه کې یو ځان وژن کې د پولیسو د موټر په مخ کې چاودنه وکړه او لشتر لږ نه تنه لارویانی وشل. لدې پېښې څو ساعته وروسته د بلوچستان په مرکز کوټي ښار کې یو مسافر وړونکي بس ته نږدې بمې چاودنه وسوه او لشتر لږ لس کسان پکښې وژل سول. د حمله په داسې حال کې سوې چې پاکستاني طالبانو د دوی په وینا د ښه نیت له مخې د مارچ په لومړۍ نیټه له حکومت سره د سولې له خبرو مخکې د یوې میاشتې لپاره اور بند اعلان کړی دی. په ایران کې د بشري حقونو د څېړنې لپاره د ملګرو ملتونو خاص څېړونکی وایي د ایران د حکومت لخوا د مثبت اقداماتو له پیل سره سره په دې هیواد کې د بشري حقونو په اړه نړیوالې اندېښنې په بشپړ ډول له منځه نه دي تللې. احمد شهید په خپل راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ خپور سو ویلي چې په ایران کې اعدامونه او په اقلیتونو باندې فشارونه زیات سوي او قضا خپلواکه نه ده. شهید وایي ایران باید داسې قوانین او مقررات وضع کړي چې د ژوندانه د حق بیان ټولنه جوړولو عقیده او مذهب او تعلیم ازادۍ پکې تامین سي او تبعیض لرې کړي. شهید خپل څېړنیز راپور برابرولو په مقصد د ایران په دننه او بهر کې لسلو زیات مدافعینو وکیلانو نژادي او مذهبي اقلیتونو له غړو سره مرکه کړې ده. تمه ده چې شهید خپل دا راپور د مارچ په 18 د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کړي. د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن په داسې وخت کې د پولند او لیتوانیا د سفر نیت کړی دی چې له دغې هیوادونو سره په نږدې پروت هیواد اوکراین کې کړکیچ په زیاتېدو دی. سپینه مڼۍ وایي چې جو بایدن به د دوشنبې په ورځ خپل سفر پیل کړي. دا سفر په کریمیا کې د مسکو د مداخلې لپاره پر روسیې د امریکا د فشارونو یو برخه ګڼل سوی دی. جو بایدن دا سفر یو ورځ وروسته تر دې کوي چې ټاکل سوی ده په کریمیا کې ټول پوښتنه وسي او پکښې دا معلومه سي چې خلک یې غواړي له روسیې سره یو ځای سي او که څنګه. امریکا غواړي چې دغه ټول پوښتنه ونه سي. د دې سفر په ترڅ کې به د امریکا مرستیال ولسمشر د پولنډ له صدراعظم او د لیتوانیا، لاتویا او استونیا له ولسمشرانو سره وویني. د سپینو ماڼۍ په وینا جو بایدن به له دغو مشرانو سره د اوکراین د ملي حاکمیت د ساتنې پر لارو چارو هم وغږېږي. او وروستی خبرم دا چې د سیمه ییزو رسنیو له راپورونو سره سم تېر ورځ د اوکراین په خارکیف ښار کې د روسي پلوو کسانو او مظاهرکوونکو ترمنځ خوډب رامنځته سو. ناتایید سوي خبرونه د تلفاتو خبر ورکوي خو تر دې دمه د دې شخړو جزئیات نه دي خبر سوي. سیمه ییزو رسنۍ د ډزو خبر ورکوي او د څارنوال په وینا وایي چې په شخړو کې دوه تنه وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي دي. یو ورځ مخکې تر دې چې دونیتسک په ښار کې چې د اوکراین په ختیځ کې دی د روسي پلوه کسانو او اوکراین پلوه ترمنځ نښتې سوې چې یو تن پکښې وژل سوی و. دا تر دې دمه خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر آذربایجان ته روان دی او هلته له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو مسله چیړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د احتمالي پاتېدو مسله مو له افغان څېړونکو سره چیړلې.
امریکایانو داسې فکر کاوه چې دغه تړون به لاسلیک شي چې 2014 کال نه مخکې دا ستونزمن دی خپل امریکایانو دپاره.
د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې دوه لارې هواروي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان وایي امریکا به پراتونکو میاشتو کې د کابل او اسلام آباد د اړیکو د شکېدو هڅه وکړي. دا مسله مې د سیاسي چارو له څېړونکي ډاکټر اکبر وردک سره شریکه کړه.
امریکانو سره دا امکانات شته چې پاکستان باندې فشار واچوي او یا د افغانستان دولت نه دور کړي شي د امتیازات پاکستان ته ورکړي.
په افغانستان کې مو له تازه انتخاباتي حالو ځلو خبرو. آزادي او اوریدونکو نیوز پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو په ځغ سب شوی پیغامونه خبرو او یو شمېر نور مطالب هم تر نه بجو د آزادي رادیو لروانی خبرونه اوریدل شي. کل شوی دی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زرار احمد عثماني روانه اونۍ آذربایجان ته ولاړ شي او د دې سفر په ترڅ کې د سیمې د امنیتي مسئلو او د غرض له افغانستان د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته حالت په اړه خبرې وکړي. د دې سفر په درشل کې د آذربایجان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر آراز ازیموف وویل افغانستان او آذربایجان په بیلابیلو برخو کې همکاري کوي او د دواړو هیوادو ترمنځ دوه اړخیز اړیکې به په راتلونکي کې پراخ شي. اجموف د جمعې پورس په باکو کې خبري اعلان او تویل ل افغانستان د ایصف ځاکونو لوټلو وروسته به د دې هواد وسه بدل شي او آذربایجان د یو دوست هواد په توګه افغانستان سره همکاري ته چمتو دی. د آذربایجان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر زیاته کړه د آذربایجان له لارې افغانستان ته د یو ترانزیتي دهلیز په پرانستلو سره به نه یوازې د پوځي موادو انتقال بلکې د سیمې اقتصادي پراختیا او امنیت هم ډاډمن شي. بل لور ته د کاناډا د سی بی سی تلویزیون شبکه د سی بی سی تلویزیونی شبکه پیژندل شوی خبریال او چیرونکې براین سټیوارت ویل دي چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتلو ته د سیمې یو شمېر هیوادونه اندیشمن دي. دغه کاناډایي چیرونکې د دې څرګندونو جزئیات د جنقال کوزی پر راپور کې
دا کومه د تعجب خبر نه ده چې زیاش میر افغانان د خپل هیواد د وضع په اړه زیات اندېښمن دي. په همدې اندازه د افغانستان گاونډیان په خاص ډول پاکستان، ایران او هند ممکن هم اندېښمن وي چې آیا د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به افغانستان په خپلو پښو د درېدلو توان ولري او که دا هیواد به د سیمې د بې ثباتۍ په یو خطرناک عامل بدل شي. د براین سټوارت په وینا د ناتو لپاره د افغانستان جګړه په ډیر ستر قیمت تمامه شوه. په دې معنی چې تر اوسه متحده ایالاتو په دې جګړې کې شاوخوا 900 میلیارد ډالر لګولي او شاوخوا 3300 ائتلافي عسکر چې اکثر امریکایان دي وژل شوي. د لیکوال په نظر تر ټولو بده خو ادا ده چې د افغانستان د جګړې د لوري په اړه توافق یا د نظر یووالی له لومړي سره موجود نه و. لومړی او اصلي هدف دا و چې القاعده باید وځپل شي او د طالبانو رژیم چې القاعده ته پناه ورکړې وه باید ړنګ شي. دا هدف په ډیر کم وخت کې ترسره شو خو القاعده له مالی، لیبیا، یمن، عراق، سوری او پاکستان نه سر راپورته کړ او سرسختو طالب وسلوالو دا مهال د افغانستان او پاکستان دواړو حکومتونو ته سخت ګواښونه مخامخ کړي دي. لیکوال د لندن د یو څېړنیز مرکز د کارپو او د بریتانیا د پوز د پخوانی سلاکار کامل علم خبر راخسته جوای اروپایانو د افغانستان بیا رغونې ته زیات پام کاوه خو امریکایانو خپل ټول پام دې ته اړولی و چې څنګه خلک له واک لرې کړي. د جورج دبلیو بوش د حکومت په جریان کې په دې مسلې زیات باور نه و چې په افغانستان کې له سولې پرته هم بیا رغونه کار ورکوي او له همدې عملې د دې هیواد په بیا رغونه کې اروپایانو ته لاس ورنه کړ. د سی بی سی خبریال په خپل مضمون کې لیکي په افغانستان کې په تیرو څو کلونو کې زیاتې لاسته راوړنې هم شته او دا مهال شاوخوا 6 میلیونه کوچنیان ښوونځیو ته ځي خو د دې هیواد د نفوسو یو پر درېمه برخه خلک لا هم د سواد له نعمته بې برخې دي. شاوخوا په سلو کې 240 افغانان په بېوزلۍ کې ژوند کوي او ورځنی عاید یې 1 ډالر دی. دغه راز په سلو کې شاوخوا 80 تنه افغانان کافي خواړه نه لري. په لرې پرتو سیمو کې د ښځو بشري حقونه تر پښو لاندې کیږي، جبري ودونه او کورنۍ شخړې هماغسې دوام لري. د سټورت په نظر ستره هیله د کابل نوي مشرتابه یا حکومت ته ده. په دې معنی که نوی مشرتابه وکړه شي له پاکستان سره په توافق طالبان سولې ته اړ کړي دا به د کلونو اوږدې جګړې د ختمولو ښکاره او څرګند حل وي.
د امریکا په منځګړیتوب د کابل او اسلام آباد د اړیکو د شکېدو مسله په فرانسه کې د سیاسي چارو له څیړونکو ډاکټر اکبر وردک سره څیړم. په افغانستان کې د امریکا یو ناټو ځواکونو عمومي قمندان د سیشنبې په ورځ په واشنگتن کې د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې په افغانستان کې د امنیت لپاره پکار ده چې اسلام آباد او کابل د افراطیت ګډ تعریف ولري. ډاکټر صاحب، ستاسو په نظر د جنرال جوزف ډانفورد مطلب له دې مشترک تعریف څه دی؟
دا د ویو اساس ټکی دی ځکه چې تر اوسه پورې په افغانستان کې افراطیت د موجوده نظام د دښمنانو ته یو تاریخي شکل باندې مطرح کیږي. د خلکو چې پاکستان دا افراطیت د خپلو اهدافو لپاره یو د مقاومت یو وسیله ګڼي، نو د دې خاطره که یو ګډ تعریف پیدا شو د افغانستان د حالاتو د پاکستان د حالاتو کولو کې لوی پرمختګ کېدای شي.
جنرال دانفورد چې د سنا د پوځي خدمات کمیټې ته په واشنگتن کې خبرې کولې وویل چې کابل او اسلام آباد باید د پولي د پراخې ادارې او ماموریت لپاره په سیاسي، اقتصادي او امنیتي برخو کې یو مشخص چوکاټ جوړ کړي. په دغو درو برخو کې ډاکټر صاحب، کابل ساسو په باور باید پاکستان ته امتیاز ورکړي؟
زه فکر کوم چې اوسنۍ شرایط کې د جلدین کرخه د افغانستان د پاکستان په منځ کې یو پرابلم نه دی. اساسي پرابلم په دې سیمه کې افراطیت ته چې د دیموکراتیکو موازینو سره موافق نه دي او د جامعې په برخه کې یو خاص نظر لري.
ډاکټر صاحب، وردک په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان د افغانستان او پاکستان د پوجانو ترمنځ د شاړي کو غشتنه هم کوي او وای چې په راتلونکو څو میاشتو کې غواړو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په مجموع کې اړیکې شسی. دا ممکنه ده چې د دوه هیوادو روابط په څو میاشتو کې د نړۍ د پیاوړي هیواد امریکا په منځ کې ډېر به تر شي.
امریکان د نتیجې تر رسیدلې وی چې پر سیا هم د افغانستان او د پاکستان په منځ کې د اړیکو کېدل یو ضرورت دی او د دوی په ګټه دی. دا امکان شته ځکه چې امریکانو سره دا امکانات شته چې پاکستان باندې فشار واچي او یا د افغانستان دولت مجبور کړی شي چې ځینې موافقو ته ځینې امتیازات پاکستان ته ورکړي او پاکستان هم ځینې غوښتنلونه صرف نظر وکړي.
ډاکټر صاحب وردک مننه.
ازادي راډیو خبري اعلان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د ازادي راډیو خبريال مجيب رحمان حبيب زاي له مزار شریف په ټلیفون را سره دی. حبيب زاي صاحب، نوروز ته ترونی لږ وخت پاتې دی، څنګه په مزار شریف کې تیاریاں څنګه روانې دي؟
پاسر کې سلام شي واسه تاسو ته د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. څنګه چې تاسو راوونه کړه نوروز هم دغه ته پښمیر غوځي پاتې دی او په بل خلک کې هم مختلف تیاریاں روانې دي، بل خصوص د بل خلک شهروالي دنه خار کې کومه چې راځي چې د فتور نشتی دی او کوم ځای کې چې نوروز میرا تر سره کیږي هلته مختلف ګلدانان جوړې کړي تقریبا 17 کیلومتر ګلدانان دي سړکونو په منځ کې او همدارنګه د شپې لخوا د سرخونو باندې کار روان دی. د روضه شریف شاوخوا څلور طرفونو ته نوې څلور دانې دروازې جوړ شوې دي چې یو مش را په دې خوا کار پیل شوی دی او تقریبا پر روانونه کې دوه درې ورځې وروسته به دې کار هم بشپړ شي. په بل خلاص کې امنیتي مسؤلین سره څنګه چې موږ خبرې درلودې، دوی وایي تیر کال تقریبا څلوي زره کسان بلخ ولایت راغلي وو. په نوروز کې چې سږ کال د شمېر به 5000 تر ورشي او له هر ډول امنیتي تیاری څخه خبر ورکوي چې امنیت په سمه توګه ترسره شو. د یادونې ده چې تقریبا په بلخ ولایت کې د نوروز د تیاری لپاره شاوخوا په بیا رغول شوو سرکونو باندې یا ګودامونو چې سرکونو په منځ کې جوړ شوي دي تقریبا 15 میلیونه پیسې لګښت راغلی چې هغه هم د دولتي بودجې لخوا پرې لګول شوي دي. او څرنګه چې معلومه ده
مهرباني
څرنګه چې معلومه ده سږ کال به نوروز په کابل کې هم اول مانځ شي. په کابل کې هم د 14 هیوادونو څخه چې کوم د نوروز او دې ته مربوط هیوادونه دي دغو چارواکي به راځي. هم د پغمان په تپه کې یوه لویه تفریحګاه جوړه شوې ده تقریبا 14 میلیونه ډالر پرې لګښت راغلی. دا تفریحګاه کې یو کاخ جوړ شوی چې تقریبا
حبیب صاحب کبیرته مزار شریف ته راوګرځو. د انتخاباتي مبارزو په نوروز باندې تاثیر نه کړی د نوروز په تیاریانو باندې؟
تاسو څه فکر کوئ؟ ځکه چې انتخاباتي مبارزه په خوا چې ډېره په خار کې تاثیر کوي، اوس دغه مبارزه چې د امنیتي چارواکو سره مو خبرې درلودې دی ولې په کوم سیمو کې چې په خوا نه هم زیاته اوس امنیت ټینګ شوی دی او کسانو دې توجه هم پراخو سیمو ته چاته نفوذ دی یعنې اطرافو ته. اوس دا مبارزه هم اطرافو ته غځېدلې او هلته ترسره کېږي او په خار کې ډېر کمرنګ دی.
حبیب صاحب مننه. د افغانستان د انتخاباتو مسله د افغانستان په ختیځ کې لخپل بل خبريال روح الله انوري سره چیړو. د لویدیز نورستان اوسیدونکو او د ولایتي شورا نوماندان شکایت کوي چې ټاکنیز سیالي تر شکایت کوي چې ټاکنیز سیالي چې تر سره کوي دوی له ستونزو سره مخامخ شوي دي. دوی وایي د دواب او منډول ولسوالیو ترمنځ په لوی لار کې وسلوالو طالبانو پټکونه اچولي، خلک تلاش کوي او کله چا سره د کوم نوماند عکسونه پیدا کړي هغه ترې چیرې کوي. رولان وري دغه امنیتي اندېښنې تر څه بریده جدي دي؟
شبر صاحب دغه اندېښنې چې دي دا ډېرې زیاتې دي، ځکه چې موږ ته تېره شپه او تېره ورځ د منډول دواب او همدارنګه نورګرام ولسوالۍ څخه خلکو ټلیفونونه وکړل چې موږ نشو کولای چې د یوې ولسوالۍ نه بلې ته لاړ شو یا د یو کلي نه بل کلي ته لاړ شو یا د ولسوالۍ د مرکز نه کلو ته لاړ شو. هلته موږ خپل کمپاینونه وکړو او تیر ورځ هم یو کمپاینر چې د ډاکټر عبدالله او مولوی عبدالعزیز په نوم باندې هغه هم طالبانو غره تخې جوړول او په همدې تور باندې چې ولې دا کمپاین کې او چاته نو دا خلک هم دا وایي چې کچیرته د یو چا د یو نوماند کاغذونه یا هغه عکسونه دا وایي پوسټري چا سره پیدا کړي طالبان په تالاشیو کې هغه تیر کوي او هغه ځوروي هغه تاسې نو زیاته وایي پاټکونه جوړ کړي دي طالبانو په دغه ولسوالیو کې او څوک نه پرېږدي چې کمپاین نه وکړي.
انور صاحب وبخښئ، د همدغو اندېښنو له خاطره د نورستان امنیتي چارواکي څه ژمنه نه کوي چې دوی به عملیات ترسره کړي لکه مخکې چې په کونړ کې په یو دوه ځای کې ترسره کړل؟
زه هم دې مسلې ته راتلم چې برته ما نن سهار د نورستان د امنیت قومندان عبدالباقی نورستانی سره خبرې په همدې باب وکړې. هغه وایي چې کوم کس چې طالبانو تیره ورځ خېجولی و برته مولوي عزیز په نوم باندې، هغه مونږ د قومي جرګې په وسیله باندې راخوشي کړی دی او دغه دوه درې دینې دي چې طالبانو کومې پوستې اچولې وي د هغه پویا نه مونږ هغه ځای نه پاک کړي په هغه کې خپلې پوستې اچولې دي. خو نورستان داسې یو ځای دی شیبال صاحب چې هر څومره امنیتي ځواکونه هلته هڅه وکړي او پوستې واچي ځای په ځای باندې، بیا هم غرنۍ سیمه ده او دغلته تر څو ولسونه همکاري ونه کړي نو انتخاباتو کې به مشکلات وي. او بل هغه د امنیت قومندان وایي چې موږ ته ټول دوه اویا مرکزونه د رای ورکولو راکړل شوي وو چې په هغې کې یوازې څلوېښت مرکزونه فعال دي تر اوسه پورې، او وایي چې موږ هڅه کوو چې دا نور مرکزونه هم فعال کړو. خو ډېر خلک دا شکایت کوي شیبر صاحب چې د نورستان په دغه دریو غربي ولسوالیو کې همدارنګه په شرقي نورستان کې چې د برګي مټال او کابدیش ولسوالۍ دي هلته هم حالات سم نه دي او خلک ویره لري چې دوی ته به انتخابات په سمه توګه ونه شي. او همدارنګه مونږ په تیر پروګرام کې هم دا ویلو چې د وارت ویدل ولسوالۍ یوازې مرکز د افغان ځواکونو په لاس کې دی، دوی شاوخوا سیمې ټولې هم د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي. نو په نورستان کې د انتخاباتو برخه کې یو اندازه مشکلات شته دي چې ډېر جدي دي. شیبر صاحب
روح الله انوري، مننه.
ستړې انتخاباتي هلې ځلې له ازادې رادیو څخه د 1993 کال د انتخاباتو په اړه راپورونه.
په خوست کې د سولې او جګړې د راپور ورکولو انسټیټیوټ لخوا د ځوانانو په ګډون رسنیزه مناظره جوړه شوه. په دې مناظره کې سیمه ییزو چارواکو د ټاکنو په عامه پوهاوي او د خلکو په هڅونه کې د رسنیو ونډه مهمه وبلله. په دې اړه نجیب الله خیل له سیمې راپور لري.
د خوست ولایت چارواکي وایي رسنۍ توانېدلي د راتلونکو ټول ټاکنو په باب ښې او اغېزمنې خبرونې، راپورټونه، مناظرې او ګردي میزونه ترسره کړي چې دا کار د ټاکنو د بهیر سره د خلکو د ډېرې لیوالتیا سبب شوی. دوی هیله وښوده که د ټولنې هر قشر، مدني ټولنه او حکومتي اداره په دې توګه تر پای خپل رسالت سرته ورسوي نو راتلونکو ټاکنو کې به له یوې خوا تر یوه بریده د درغلیو مخه نیول شوی وي او بل لوري ته به په دې ملي بهیر کې د خلکو ګډون هم پراخوي. یاد څرګندونې د خوست دولت مقامت باطی مسئول مبارز محمد زدران د جمعې په ورځ د سولې او جګړې د راپور ورکولو انسټیټیوټ لخوا په هغه رسنیزه مناظره کې په ډاګه کړي چې په کې د رسنیو او مدني ټولنې غړو او یو شمېر ځوانانو برخه اخیستې وه.
ډېر مهم پروګرامونه، مهم برنامې د خپلو انځوریزو رسنیو څخه، د غږیزو رسنیو څخه او د چاپي مطبوعاتو څخه خپل ولسته وړاندې کړي دي.
د ملي احساس ورځپاڼې مسؤل مدیر سپین روان نورزی د سیمه ییزې ادارې ټاکنو کمیسیون او نورو اړوندو ادارو غوښتنه وکړه تر څو دوی ته پلی رسیمو کې د ټاکنو د مسایلو د پوښښ او راپور ورکولو لپاره زمینه جوړونه وکړي.
هغه امکانات موږ ته په لاس کې راکړي چې موږ وکولی شو هغو لرو پرتو سیمو او هغو نقاطو ته لاړ شو چې هلته د دوی په مټ کولی شو خپل معلومات خلکو ته ورسوو او د خلکو هغه تشویشونه چې د هغو مرکزونو په اړه لرو هغه له دوی سره شریک کړو.
د مدني ټولنې فعال سید رحمان ایمان په خپلو خبرو کې د ټاکنو د شفافیت لپاره د ملي او نړیوالو ناظرینو، د رسنیو استازو او په خپله د ولس فعاله برخه اخیستنه مهمه وبلله.
موږ باور لرو که نړیواله ټولنه، د نړیواله ټولنې سرګر رسنۍ، د ولسمشرۍ د کاندیدانو ناظرین، دغسې د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو ناظرین همداسي ولس خپل مسؤلیت ادا کړی شي، ټاکنې به رڼې وي، ټاکنې به شفافې وي.
شاعر او لیکوال محمد جلال حقیقت زدران د خلکو په عامه پوهاونه استقامت ورکونه او د ولس په هڅونه کې د رسنیو او مدني ټولنې ونډه په دې شرط چې خپل رول تر سره کړي خورا مهمه ګڼي.
دوی یعنی یو لوی بدلون رامنځته کولای شي، دوی کولای شي چې دوی داسې کاندیدان داسې نماندان ټولنه ته وړاندې کړي چې هغه وطن د دوی د دردونو څخه، د دوی د ستونزو څخه، د دوی د هغه څه څخه چې د دوی غوښتنې دي هغه خبر وي او هغه د دوی هغه ته ځواب ویلی شي.
د یادونې وړ ده ټاکل شوی په افغانستان کې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو لپاره ټول ټاکنې د روان 2014 زیږدیز کال د اپریل په 15 چې د 1993 لمریز کال د حمل میاشتې 14 نیټې سره سمون خوري ترسره شي.
بلور ته سش کال په پاکستان کې افغان کډوال نشي کولای چې د افغانستان په انتخاباتو کې رای ورکړي. د انتخاباتو په اړه په کوټه کې د ازادي راډیو خبریال بارکوال میخیل د څو تنو افغانانو نظرونه اخیستي.
تاسو له پیغامونو نه
زن سیر احمد ته خان محمد زوی د لوګر د ولایت څخه دلته زه خپل متعلم یم. موږ غواړو چې یو ښه ولسمشر وټاکل سي چې خپل هیواد ته ولاړ سي. موږ غواړو چې داسې یو سړی وټاکل سي چې هغه موږ ته امن راولي، سوله راولي.
زما نوم نور آغا دی، په کوټه کې اوسېږم، جلال آباد اوسېدونکی یم. د افغانستان چې هر څوک وګړي چې د ملک ته خدمت وکړي موږ په هغه باندې خوشحاله یو چې هغه راسي. خو زما په نظر باندې، زما خپل شخصي نظر باندې، اشرف غني باندې موږ مطلب خوشحالی. دا افغانستان رئیس جمهور کسی دی دا غوښتنه هم داده چې ملک ته خدمت وکړي، ملک امن او سوکالی منځته راولي.
اسم عزیز الله حسن، شاګرد صنف 12 هم هستم در لیسه عالی مسلم هم. ما در مورد انتخابات افغانستان است که هر رئیس جمهور کی میشد، اگر رئیس جمهور عادل باید بر ما باشد، فرق نمی کند که زر اقوام باشد، بس یک آرامی سر تا سری در افغانستان بیاید تا که ما بتانیم با وطن خود دوباره برگردیم و در همون یک زندگی خود پیش ببریم. کاندیدایی که در اینجا وجود دارن همگیشان را که از مردم دوست دارند. ما خواستم طرف خودار یک از اینام نیستم فرموزا، هر کدام از ایناشا بر ما بهتر است. قد یک صلح بیایتر وطن بس همی را خواهان هستیم دیگه.
یو تحلیلی مطلب لرو د خبرونه په دې برخه کې. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جوزف دانفورد د چهارشنبه په ورځ د امریکا د سنا د وسلوالو خدماتو کمیټې ته وویل که د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون د اگست تر میاشتې لاسلیک نشي، د عسکرو د وتلو د پلان نظم له خطر سره مخامخ کېدای شي. وبخښي، البته دانفورد دا خبرې د سیشنبه په ورځ کړې وې. آیا د اگست میاشت د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون د لاسلیک لپاره نوی ضرب الاجل دی؟ رضوان مراد په دې اړه د سیاسي چارو د څیړونکو نظر په خپل راپور کې راخسته.
په افغانستان کې د سیاسي او پوځي چارو یو څیړونکو عتیق الله امرخیل وای د امریکا حکومت خای د نوي مهلت د اعلان په مرسته د افغانستان پر نوي جمهور رئیس د فشار راوستلو هڅه کوي. خاغله امرخیل د جنرال جوزف دانفورد دا نظر تاییدوي چې که په افغانستان کې انتخابات لخنډه پرته ترسره شي او نوی ولسمشر د اگست تر میاشتې په کار پیل وکړي، د امریکا پوځ به د پلان جوړولو وخت ولري. خود خاغلی امرخیل په باور امریکا په افغانستان کې خپل اوږدمهاله سیاسي او پوځي ګټې پیژني او د فکر نه کوي چې امریکایان به په سیمه کې تروریزم پر وجود سترګې پټې کړي او له افغانستان نه به ووځي.
یو نظامی برخه ده، یو هم سیاسي برخه. په نظامی برخه کې ټول دنیا کې دغه پلانونه دي، آمادګي د ازاراتو د شپږو میاشتو پلانګزاري کېږي او همدغه مصارف هم د شپږو او د شپږو میاشتو سنجول کېږي. دا د نقطه نظر د نظامي کوم مشکلات نشته که شامل دي. دویم بخش د دې سیاسي مسله ده، مسله اساسي د القاعده ده. دغه څه وختونه تعینول دا هم یو آله ده که فرصت هم ګڼل کېدای شي، د فشار هم ګڼل کېدای شي. دوی حساب اوس نو په آینده رئیس جمهور باندې کوي.
خو د افغانستان د سیاسي او پوځي چارو یو بل څېړونکی اسحاق اتمر متفاوت نظر لري. خاغله اتمر دې مسالې ته په اشاره چې د جمهوري ریاست دریو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی، عبدالله عبدالله او زلمی رسول د امنیتي تړون د لاسلیک ملاتړ کړی وای، قدرت ته رسیدل ځان ته مسؤلیتونه لري. د خاغلی اتمر په وینا دا له امکان لري نه ده چې ځینې کسان خی قدرت ته رسیدو وروسته پر مهمو مسایلو دریځ بدل کړي. اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل د امریکا چارواکي خی د دې لپاره چې خپل مالی پروګرامونه تنظیم کړي او په کور موجودو اندېښنو ته ځواب وایي داسې مهلتونه اعلانوي.
امریکایانو داسې فکر کاوه چې دغه تړون به ډېر ژر لاسلیک شي. د 2014 کال نه مخکې دا ستونزمن دی د خپل امریکایانو دپاره چې دوی په یو وخته د زوادي کې چې هغه مالي کال تېر شوی په بودیجه کې دغه مصرف نه وي په نظر کې نیول شوی نو هغه وخت د هغوی دپاره تصمیم نیول ډېر سخت دی. نو دوی ته به دغه ستونزه وي چې په دغسې یو پلان باندې کار وکړي چې معلوم نه دی او د هغه پیسې هم تقریبا $100 میلیارده یا په دغه شاوخوا کې
د امریکا حکومت په پیل کې افغانستان ته د تیر کال د نومبر تر میاشتې پورې وخت ورکړیو چې امنیتي تړون ورسره لاسلیک کړي تر څو د امریکا پاوس او ملکی حکومت تر 2014 کال وروسته د افغانستان لپاره د پلان جوړولو وخت ولري. د افغانستان د سیاسي او پوځي چارو څېړونکو اسحاق اتمر او عتیق الله امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې له امریکا سره د امنیتي تړون د لاسلیک پریکړه به غالباً د افغانستان راتلونکي ولسمشر کوي.
اته بچي او د ښه دقیقې شوې لند خبرونه له قسیم سولمل څخه اورو.
د امریکا د متحده ایالاتو نړیواله پرختي مؤسسه یو اس ای وی له 2002 میلادي کال یعنی په افغانستان کې د متحده ایالاتو له دخالت رئیس د دې هیواد د خلکو ژوند شسوي دی. د آذربایجان د بارنی چارو مرستیال وزیر آراز ازیموف وایي له افغانستان څخه د ایسف ځواکونو له وتلو وروسته به د دې هیواد وضع بدل سي او آذربایجان د یو دوست هیواد په توګه له افغانستان سره همکاري ته چمتو دی. سبا په بنګلاديش کې د کرکټ د شلو ورنو نړیوال جام لوبي پیلېږي. لوبه لومړی د افغانستان لومړی لوبه د افغانستان کوربه هیواد بنګلاديش ترمنځ په میرپور ښار کې د کابل په وخت ماپښین په 2 بجو پیلېږي. په پاکستان کې په دوه جلابمي چاودنو کې لشتل لژن 19 کسان وژل شوی دي. د احرار الهند په نامه یو کوچنی وسلوالې ډلې د جمعې ورځې د چاودنو مسولیت منلی او وایي تر هغه چې په پاکستان کې اسلامي شریعت نوي جاری شوی د ډول حملو ته به دوام ورکړي. په ایران کې د بشري حقوقو د څېړنې لپاره د ملګرو ملتونو خاص څېړونکی احمد شهید وایي د ایران د حکومت لخوا د مثبت اقداماتو له پیل سره سره په دې هیواد کې د بشري حقوقو په اړه نړیوال اندېښنې په بشپړ ډول له منځه نه دي تللې. د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن په داسې وخت کې د پولانډ او لیتوانیا د سفر نیت کړی دی چې له دغه هیواد سره په نږدې پروت هیواد اوکراین کې کړکیچ په زیاتېدو دی. او د سیمه ییزو رسنیو له راپورونو سره سم تیر ورځ د اوکراین په خارکیف ښار کې د روسي پلوو کسانو او مذاکرونکو ترمنځ اخو ډک رامنځته شو.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د مهاجرت کارتونو بهیر شاوخوا شل ورځې مخکې پیل شوی. د افغانستان او پاکستان د حکومتونو او د یو ان ایچ سی آر په درې اړخیز توافق دا ځل افغانان کولی شي چې په نویو مهاجر کارتونو په عسکري بانکونو کې حسابونه پرانیزي او کېدای شي دوی په دې کارت خپل سیم کارتونه راجستر کړي او د موټر چلولو لایسنس یا جواز هم واخلي. دا چې په بلوچستان کې د افغان کډوالو د کارډونو د نوي کولو بهیر څنګه روان دی او خلک څنګه کولی شي چې په اسانۍ سره کارت ترلاسه کړي په دې اړه په کوټه کې د ازادي راډیو خبریال بارکوال میاخیل د مهاجرینو له مسؤل امداد الله عزیز سره مرکه کړې ده او لومړی د هغو افغانانو پوښتنه ورسره شریکه کړې چې وایي له ښارونو بهر لا دا بهیر نه دی پیل شوی. ښاغلی عزیز په ځواب کې وویل
د کارډونو د ویش پروسه د هرې منطقې لپاره جلا جلا تنظیم شوې ده او د هرې منطقې ټایمونه جلا معلوم شوې دي. په پښین کې په مارچ کې شروع کیږي، په قلعه عبدالله خان کې په اپریل کې شروع کیږي، په لور لای کې په اپریل کې شروع کیږي، په ګردی جنگل دربندین چاغي پوسیل ریجی کاریز لپاره په مارچ کې شروع کیږي او د هر یو د نفوسو په تناسب ورځي ورته ټاکل شوې دي. او دا ځلې د ویش پروسه یا د ویش سیستم ډیر فرق کړی تر پخوا. پخوا به د یوې کورنۍ ټول غړي تله، هلته به د ګوتې نښایي خودله او عکسونه اخیسته کېده. دا وار عکسونو ته ضرورت نشته دی، د کورنۍ ټولو غړو ته ضرورت نشته. د کورنۍ یو مشر راځي، د ټولې کورنۍ پخواني کارډونه د 2010 کال کارډونه د ځان سره راوړي. که د کورنۍ د غړو شمېر 9 کسانو 9 کارډونه او 9000 کارډونه خپل تسلیموي او په یوازې کې 9 کارډونه د خپلې کورنۍ ټول کارډونه وړي. د دوی لپاره یو بل سهولت هم ایجاد شوی، هغه دا چې هر سړی د خپل کور کې ناستی د خپل موبایل لارې دی د 2000 شمیرې ته د خپل د کارت نمبر دی میسج کی دواره ورته جواب ویل کیږي چې هو که ستا کارت را رسیدلی دی تاسو کولای شئ په فلانی مرکز کې خپل کارت ترلاسه کړئ. او په لیري لیرو ځایونو کې یعنی په باغونو او باوریو کې حالت د موبایل ټیم دی
امداد الله صاحب دغه د کارتونو د نوي کولو مرکزونو ته څومره غلي دوی اکثرا شکایت کوي چې دا کارت یوازې د دې لپاره کار کوي چې پولیس یې ونه زوروي، پولیس ډیر زوروي. آیا دا کارت شوز بیا نه وي څه ضمانت دی چې پولیس به دوی بیا نه ځوروي؟ او ویل کېږي چې په دې کارډ به اوس دوی سفرونه کولای شي، په مسافرخانو کې به دوی په نورو ښارونو کې شپې ورکوي، او همدارنګه کولای شي چې بانکي اکاونټونه په خلاص کړي. دا صحیح ده؟
بالکل. اساسي خبره بله دا ده چې دغه کارډ په وسیله باندې سفر کولای شي، اما دا کارډ په هیڅ وجه د مرزونو یا د کرښو څخه د تیرېدو را تیرېدو قانوني سند نه دی. ښه سهولتونه په کې دا رامنځته شوي دي چې ټول هغه شمېر افغانان چې مهاجر کارډ لري هغوی کولای شي چې په عسکري بانک کې او د عسکري بانک په برانچونو کې په هر سیمه کې چې دوی استوګنه لري په هغه سیمه کې خپل ځان لپاره جاري حساب یا اکاونټ پرانیزي. او امیدوار یم چې ډیر ژر به په دا کارډونو باندې مونږ د موبایل سیم کارت راجستر کېدل، د ډرایوري د لایسنس او نور ضرورتونه د مهاجرینو هغه مونږ د دولتي مقاماتو د یونیسیار سره مو خبرې کړي، خپل پیشنهادات مو ورکړي دي. امیدوار یم چې دا ستونزه به ډیر ژر حل شي.
په کوټه کې د مهاجرینو مسول امداد الله عزیز.
آزادی رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
آزادی رادیو د انټرنیټ لاري په آزادی رادیو ډاٹ کام کې نیولای شي. روسیا وایي ماسکو او واشنگتن د اوکراین په اړه مخالف نظرونه لري، او دا په داسې حال کې ده چې متحده ایالاتو خبرداري ورکړې ده چې په کریمیا کې له روسیې سره د یو ځای کېدو په مقصد د ټول پښتنې نتیجې به ونه مني. ټاکل شوې ده چې دغه ټول پښتنه سبا تر سره شي. د اوکراین د بحران په اړه د وروستیو پرمختګونو راپور د جنقه الکوزی ناورو.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف د جمعې په ورځ په لندن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره وکتل، او له خبرو وروسته یې وویل چې دواړه اړخونه د اوکراین په اړه اختلاف لري. د اوکراین په اړه د بهرنیو هیوادونو او بهرنیو ملګرو عملي اقداماتو ته په کتنې موږ د وضع په اړه واحد نظر نه لرو. مخالفت دوام لري خو البته خبرې ګټورې وي، او په دې توګه موږ د حالاتو په اړه د یو بل په دریځ ښه پوه شولو. لافروف وویل روسیا به د یک شنبې په ورځ د کریمیا د خلکو د ټول پښتنې درناوی وکړي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له سرګی لافروف سره له کتنې وروسته په جلا خبرو کې وویل متحده ایالات او نړیواله ټولنه به د کریمیا د ټول پښتنې نتیجه ونه مني، او دا ځکه چې دا له شانه د اوکراین د سیمې جلا کېدل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره د شپږو ساعتونو خبرو نتیجه دا وه چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین به په کریمیا کې له ټول پښتنې وروسته د عمل پریکړه وکړي. له زیات بحث وروسته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف په څرګند ډول وویل چې جمهور رئیس پوتین به د اوکراین په اړه د یک شنبې د ورځې ټول پښتنې پورې کومه پریکړه ونه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه د او لافروف سلا شول چې په راتلونکو ورځو کې به اړیکې ټینګوي. خدای هم په ډاګه کړه چې روسیا به له عواقبو سره مخامخ شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر نړیوال احتمالي بندیزونه بې ګټې وبلل، او زیاته کړه چې ماسکو اوکراین ته د عسکرو استولو اراده نه لري. په عین حال کې د اوکراین سرپرست جمهور رئیس الکساندر تورچینوف د جمعې په ورځ هغو اوکراینی عسکرو ته وینا وکړه چې د مرکز کیف ښار د شمال په 150 کیلومتره کې پوځي تمرینات کوي. دا په پام کې لري چې فدرالي روسیې خپل ځواکونه خود مختار سیمې د کریمیا جمهوریت ته راوړي دي، او زموږ د هیواد په شمالي، ختیځو او جنوبي پولو کې خپل پوځي قطعات ځای پر ځای کړي دي. د اوکراین وسلوال ځواکونه د پوره څار په حال کې دي. له بلې خوا د اوکراین صدر اعظم ارسینی یاتسینوک چې د جمعې په ورځ د واشنگتن له سفر نه کیف ته ستون شو، په هوایي ډګر کې خبریالانو ته وویل متحده ایالاتو له اوکراین سره د نورو یو میلیارد ډالرو مرستې ژمنه وکړه، او له جمهور رئیس باراک اوباما او نورو چارواکو سره له کتنو او خبرو وروسته په دې مرستو کې 600 میلیون ډالر نور هم ورزیات شول. یاتسینوک د روسیې په اړه وویل زمونږ په دریس کې بدلون نه دی راغلی. ما د روسیې استازي ته وویل چې مونږ تاسو ته د مذاکرو لاس درغځوو، خو تاسو یې په ټوپک او ټانک ځواب راکوئ. وخت تیریږي خو مونږ د روسیې لخوا کومه لیوالتیا ونه لیدله. په حقیقت کې ټوله نړۍ روسیا د اوکراین په خاوره کې د پوځي مداخلې له امله ملامتوي. په یو بل پرمختګ کې د بهرنیو نړیوال سازمان یا امنستي انټرنیشنل په ټول اوکراین کې د بشري حقونو د نړیوالو څارونکو د سمدستي ځای پر ځای کولو غږ کړی دی. د دې سازمان د اروپا او مرکزي اسیا د څانګې مشر جان دال حسین وایي وخت باید له لاسه ور نه کړو. د اوکراین ځینې برخې د سقوط په حال کې دي، او شخړې نورو برخو ته پراخیږي. د جمعې پورز د اوکراین په ختیځ ښار دونیتس کې د روسي پلو او اوکراین پلو مظاهره کوونکو ترمنځ نښتو کې یو کس مړ شو او یو شمېر نور پکې ټپیان شوي دي.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
وسما ساجی یا وریدونکو پروگرام درو دا پروگرام سالم محمد صالح چمتو کړی دی وړاندې کوي.
آزادی او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوم. یو ځل بیا ستاسو د خپل پروگرام د خبرېدو وخت سوچې ډیر وخت ستاسو ټلیفوني پیغامونه ته ورکړل شوی دی. اکثریت دغه ټلیفوني پیغامونه چې ستاسو پر بیلابیلو مسایلو دي له تیرو پروګرامونو له خبرېدو پاتې وه. د ازادي او اوریدونکو پروگرام په اونۍ کې دوه ځلې ستاسو د ایمیلونو، لیکونو او ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړیږي. نننۍ پروگرام پیلو په پیل کې له اوریدونکو د دې په ټلیفوني پیغامونو کې اوري چې افغان قواو ته د پاملرنې غوښتنه کوي، ورپسې دوی پر نورو مسایلو غږېدلې دي.
او لوجستیکان چې وختونه کوي د ځنه د وسایتو د سلا د سلا وسایتو په بدل کې دوی ورڅخه پیسې غواړي. نو دا دولت دی که اسکوټ دی شي شری دا نور خدای ته اوکسی قرآن ته اوکسی د ملک جوړ کوي.
وسما سرکاري صاحب ته او د ملي دفاع وزیر ته او د ملي اردو ستر د سیستم دا خواهش کوم چې د افغانستان پوځونه په خو تجهیزاتو سنبال کړي. هوایي ځواک باید ولري. امریکان د دې تمه نه کوي. امریکان نه تا ایران امکان شوي دغه کې هغه وایي چې د افغانستان په خپل پښو ودرېږي، اردو ولري، پولیس ولري، امنیت کوي وي، موږ دلته نه پرېږدي.
دفاع وزیر بسم الله خان باید زر تر زره د دندې ګوښه شي، ځکه چې ده چې کله د کونړ په ولایت کې هلته زموږ جوانانو بچیان شهیدان شول دغه پروند دا اقدام وکړو چې ولس نفره زمونږ د ملي اردو افسران د دندې ګوښه کړي. د افغانانو په بچیانو باندې بازې ویل دا ډېر غلطه خبره ده.
خبری کی د پنجوائی پولیس والی کی او دا جوړی پولیس والی کی مرد دیار بچانو سے ډیر سخت آزادی او دا چې شخصي ما بسنه لري ګوډي په زور غواړي مبایلونو د شام دغه یوګو چې دا شي کی چې هر شی هغه ټول غواړي و چې په تاکانو په جوو باندې اوار کړ ټول اوار کړل.
د یو کلیټ ولایت د سیاسي ولسوالۍ د شهروان د سیمه یو مظلوم ولسی سره د غار مکان ټول خلکو ترګان پټوي په زور وړي او د خلکو سیال ملي د خلکو خپل غواړي د وشرو په نامه خلک په ځابوي. نور مقامات چې زموږ آواز ورور چې د شهروان د درایي او د شهروان خپل د اړتیا د سیمه د غار مکان اصلاح کړي.
د وطن د اربکیانو څخه خو بېخي پتنګ راغلي وروره. دا اربکیان د خلکو چرګوړي پټي، خلک وهي، زحمت ورکوي، تکلیفونه ورکوي. محترم او لوړو مقامات ته زموږ آواز ورسوه. مظلوم او غریب بوله چې خدای په امان.
زه د هلمند نه خبرې کوم. رئیس صاحب کرزي ته دا زما پیغام دی چې رئیس صاحب جمهور ته د پولیس کرزي د زندان ځان خبر کړه چې دا مظلومان را خلاص کړه. سواو بندیان دی بوداغان سواو بوداغان ناستی تا پا خبر یا نه خبر سواو معلومات نکه
مارا کردی شاید که خدا غا حسن را در که ایتا با ادرام زندان چول بندیان خوشی که وانا مستان خدیر راجی شید.
سوریه امریکا سره تړون اجرا کول امنیتی تړون کوي امضا کوي باید 15 کاله وي او غیر د 15 کاله افغانستان د لوی خطر سره مواجه کېږي که چېرې امریکا دوستۍ غواړي دوستۍ باید جواب له لرې داخل دوستۍ کېږي
اوس مهال په افغانستان کښې د امنیتي تړون په امضا کولو بحثونه او خبرې کېږي دا چې حامد کرزي دغه تړون امضا کول ځنډولي دي په دې برخه کښې هم سیاستمداران بېلابېل نظرونه لري ځینې یې ولسمشر کرزي د شخصي ګټو پورې اړوند بولي او یو شمېر نور یې بیا د کرزي صاحب د قدرت رسېدلو او په آینده کښې په ده باندې د انتقادونو نه د ځان ساتلو پورې تړلی بولي په هر حال زما په نظر ښاغلي ولسمشر اوس د حقیقت په پوهېدلو باندې بریالی شوی دی او ده چې کوم شرطونه د دې صنعت د امضا کولو بدل کښې غریبانو ته وړاندې کړي هغه د افغانستان د خلکو په ګټه دي دا چې د حامد کرزي د قدرت پای ته رسېدلو لږه موده پاتې ده او ده د دغه تاریخي مسؤلیت څخه یعنې د صنعت د امضا کولو په شکل ځان وساتو راتلونکي ولسمشر ته سترګې اوړي زما غوښتنه د راتلونکي ولسمشر نه دا ده چې د دغه صنعت په برخه کښې د پوره دقت او غور څخه کار واخلي
زه حاجي سید محمد رضواني د هلمند ولایت نداري ولسوالۍ ستاسو په تماس کښې موږ دا خواهش او دا هیله کوو چې ښاغلی جمهور رئیس حامد کرزي د خپل په دریځ باندې ټینګ ودرېږي موږ وچې ډوډۍ خورو موږ دنیا نه غواړو موږ اصلي نه غواړو هېڅ شی موږ نه غواړو موږ څه دي خارجیان دي موږ کرزي او یو کاندید یم نن
په کونړ کښې چې ماتم وي د پکتیا غرونه خپوي له اټکه تر کابله دا وطن د پښتنو ده حبیبالله محمدي زه یم ولایت د اریوب ګدل ولسوالۍ څخه
زه د پوهنې له وزارت څخه دا غوښتنه کوم چې که چېرې تاسو د ښوونکو معاشونه لوړ نه کړئ نو ښوونکي به مجبور شي چې خپلې دندې پرېږدي ځکه چې 6000 افغانۍ د دوی اړتیاوې نه شي پوره کولی بلکې 6000 افغانۍ خو د موبایل ټلیفون لپاره هم کفایت نه کوي
ما دا پیغام دی په دا پنځای کښې چې کوم مکتبونه جوړ شوي دي په سنګاوات لکان کښې او کوم محلي پولیس چې پیدا شوي دي محترم ورونو زه غواړم چې دا ډېر ظلمونه کښې دا ظلمونه بند شي که زه هم مجله کوي او دوی ډېر ظلمونه پر دا خلکو کوي وسلام
د تعلیم او تربیې د وزارت څخه مې هم غوښتنه دا ده چې تاسې دا خبره ورسوي چې دوی دي د شکایتو دپاره یو داسې شماره پرېږدي لکه تاسې چې د ازادۍ راډیو دغه شماره پرېښلې د افغانانو دپاره د خدمت دپاره داسې که تاسې دا خبریالانو څه محترمو څه نو دا هیله ده چې تاسې د وزیر د تعلیم تربیې او د لوړو زده کړو د وزیر څخه دا هیله وکړي چې داسې یو شمېره دوی اعلان کړي د افغانستان د خلکو دپاره په یو ځای کښې چې خیانت کېږي یا یو ځای کښې د معلم تنخواه نه میلاویږي یا په یو ځای کښې مکتب خلاص وي تنخواه یې راوځي مګر مکتب نه وي نو دا به ډېرې ښه خبره وي او
زه د میدان وردګو د ولایت د جغرافیې د ولسوالۍ نه درسره تماس کوم موږ کوم محصلین چې دي د 12 ټولګي نه فارغ شوي دي میدان وردګو ولایت کښې کانکور ازموینه ورکړله د ډېرو هلکانو ما دا اورېدلي چې دا بې نتیجې پاتې کېږي دا کوم خلک چې بې نتیجې پاتې شوي دي او وایي چې موږ بې نتیجې پاتې شولو موږ د ټوپک ته مخه کړو ما د لوړو زده کړو د وزارت معارف نه خواهش دغه دی چې دغه وړکي که د هرې ولسوالۍ دا رقم اعمال او دا رقم کړنه ترسره کړو نو افغانستان مو بیا د یوه ستر بحران سره مخامخ شي
زه خبره کوم وروره زموږ په ولایت کښې کار نشته د وزدي ده فارناکې ده دلته وور هېڅوک د ماښام په ګوله قدرت نه لري زه د ازادي راډیو د مشرانو او د ازادي راډیو د خپرونکو دا هیله کوم چې زموږ پیغام د لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوي او موږ ته د کار زمینې مساعدې کړي دلته چې کومې پروژې اعلانېږي هغه یې هم ترسره نه ده رسېدلې وسلام
دا خبره کوم د بلجیم نه ننګرهار ولایت د حصارک ولسوالۍ اوسېدونکی یم د ګلخېل کلي او زموږ حصارک ټلیفون کار نه کوي او دغه ستونزه لرو که ورسي نو ډېره مننه به له حکومت چارواکو نه وکړو
د حکمت الله د هلمند ولایت خبرې کوم د روشن چې دي کمپنۍ چې دي هغه ډېره کم مصرفه دي او بل چې دي ریسن چې دي هغه خبرې سمې نه کوي بل ریبا چې ده د هغې خبرې په ورځ واټن کېږي او د روشن چې مشتریان چې دي هغه ښه کامیابه دي
شهزاده نبینایم در کنار ولایت مرکز اسلام‌آباد دلوی دم کلی سخمی در ازادی را دو در پیانگیر خراوانی تن اخفل پیان فریغستو در کم باریا که از منگ در افغانستان تیم در بنگلدیش سخم کرکتو گردو در باریا در ازادی را دو طول و خوزی و نتاقانو تا استاس درادی دلارین در افغانستان طول و شریف و در دلو خلقو تا مبارکو ایما
دا پکتیا ولایت د څمکنې ولسوالۍ نه سمی الله خلیمی تندر خبرې کوم. زما غوښتنه د ټول افغانانو څخه دا ده، لکه څنګه چې اوس مخال د 2013 کال د کرکټ سیالۍ روانې دي، لکه څنګه چې لومړي ځل لپاره دا چې د بنګلادېش سره همدارنګه د افغانستان د نیمس کلن د کرکټ ټیم ده سکتلند د پدرو اکیډو ماتې ورکړل، نو ډېر سخت خوشحاله شوم دا چې زموږ نړیوال لوبې شروع کېږي. همدارنګه د ټولو افغانانو ته زه دا هیله کوم چې افغان کرکټ ملي لوبډله تاسو له دعاګانو څخه مه هېروئ، که هغه نیمس کلنه ده او که د زموږ نړیواله ډله ده.
کورو کې څنګه فاوله شهر دا ته واسو ټول په فاوله ټول عمر دا چې په خانه ته وروړي چې په هغه کې زنه پر دې نه کړی تر واره دې یو اخوان دې ته تاسو چې نه خص او کې څه څه هغه وخت ته رحم شو نه غوښتل چې کوم څه ته ځان کوم. نو مې نه زلاله د کندهار د پنځ وایي ول سوالې د ملي اردو یو سرتیر يم ترڅو د سې رئیس جمهور موږ ته بخار دی چې د غوانډیانو ته په خو سیاست پوه شي په خو سیاست کې ځواب ورکړه نه خو رحمت اون کې ځواب ورته ورکړه مانه نه
زه د روزګان ولایت د چرچمو د ولسوالۍ ته سره په تماس یم. نو دا مشکل یو چې دا وشي کې کلینیک دی د ډاکټر صاحب چې دی هغه سیده دواوی کوي د خرڅې د نور خلکو ته د شتنی او د سیمې ګولې ورکوي. نو دا موږ غوښتنه دی ورته ورو مقامات دی ورسیږي. سلام علیکم.
زه علی محمد د لوګر ولایت څخه خبرې کوم. دلته موږ د کلي څخه زما د چارواکو سره دا هیله ده چې دلته تلویزیون کار نه کوي، دا مسله باید حل کړي.
موږ دا هیله کوو چې دا د سرجوکتو دولتور پورې افغانستان ته را روان دي. موږ معلومه ټول مرزي لکه بوتن وسو او موږ ته هېڅ دا زمانه روان نه کرانه یو کومک را سره وکړو.
تاریخ خبرې کوم د ننګرهار ولایت څخه. موږ ورور دلته راغلي یو په ننګرهار کې پاتې یو. ډېر وخت کېږي چې مهاجرین یو. مکمل کیم راغلی یو موږ ته وایي چې که دا ځای بدل کړو هغه بدل کړو تر اوسه پورې پته ونه لګېده. مهاجرینو فرمې چې موږ ته کوم راکړي دي په هغه کې موږ نه هم د یو فرمې په زر سر 2000 کلدارې غواړي او که ورې نه کړو 2000 روپۍ نه موږ ته مواد نه راکوي. موږ د مهاجر وزیر څخه غواړو هغه پخپله هم د سدای خیر بیت هم موږ غواړو چې د دې مشکل حل لاو باسي. والسلام.
زلمی وند ولسوالی محمد شاہ خان تلفون کوم الکوزی زبا خواهیز پا کرزی صاحب سکوم رجمت پر کستو بانی رکم رکم دواری دا خارجان پاکی زبا غوارم که دای پا سخت پا چین دا همکاری مصروو چی ارتو وایی چی پر دا میوو بانی دا دواری نپاکی.
نو یو پیغام دا دی چې موږ د امنیت لپاره پوځیان په خپل په شهادت رسولو و دا صرف پاکستان دی. د پاکستان آی ایس آی دی. نو موږ هر د خپل مشران ته خپل چې دا موږ د پوځیانو په دې سره امنیت ملي مزمعنی غم وخوري دا پوځیان مور خور هر څه لري.
څنګه راپانه څنګه غږیږم د ما پیغام دغه دا منګه ډریورانی او منګه داسې مزار په لار کې ترافیکانو ډېر تازاب کړی دی. منګه غږ د چارواکو ته ورسېږي او دغه خبره دې موږ تکرار کوي بیا.
احمد د کوټې د ګنج د منسکیت څخه تاسو معلومات ورکوم. دا کوم خلک چې قانون یې کاندید کړي دي دا خو ټول هغه چې دي چې خلکو ته معلوم دي. دا خلک چې د دې ذات څخه غواړي چې په دغه انتخابات کې څه واخلي د دغه راځي که ښځې څخه یا ټوله په بندو کې ناستې یا په جوله کې ناستې اربکه خپل مابس لري ولسوالي خپل مابس لري او زه خپل مابس لري.
زه حیات الله نه زل سعودي عرب نه سره په تماس کیم. دلته مې د پاسپورټو مشکلات دي. موږ دلته په پاکستاني پاسپورټو باندې راغلی یو. دلته بیا موږ افغانستان ته موږ تللی نه سولې طرف نه چې موږ زوم بیا دلته موږ ته یو میاس وخت راکړي موږ بیا هغه طرف نه راپرېږدي. والسلام.
زه ستاسو درد خوښ ولایم خبر کوم.
خصوصیت دی ولایت د وکیل کمال نصیر صحیح لکومه چې یوازې یو وکیل لري، خو کابل کمال نصیر د زه چې د خلکو غږ اوري. زه له ازادۍ راډیو او دارنګه بخترم کمال نصیر اوسري صحیح لکوم چې په خوست کې فساد اداري او سره رسېدلی. خوست یوه کیلومترۍ کې سړکونه له منځه تللي دي، هېڅ کار نه کېږي، هېڅ کار نه کېږي. زه له کمال نصیر صحیح لکوم چې دا د خلکو غږ اوري، خلکو ته سم ځواب ورکوي. زه د دې صحیح لکوم چې خوست کې کوم فساد اداري او سره رسېدلی جدي غم وخوري. وسلام.
بهیر زردارم د پکتیا څخه. په کونړ کې د ملي اردو په قرارګاه شپږ ساعته جنگ دوام لرلو. هوایي ځواک ورسره مرسته ونه کړه. حامد کرزي څخه دا هیله کوم چې د امریکې سره لاسلیک زر تر زره امضا کړي.
تحصیل پریشان کروٹ د هلمند ولایت گرمچل ولسوالی څخه دا پیغام پریږدم. ما د افغانستان لوړو مقاماتو ته دا پیغام د شنوک د گرمچل رهبران د دې ته ولې پاملرنه کېږي؟ دا ولې ناپاکي زموږ ځمکې ټولې زیو زاو څخه ډکې دي، ځمکې مو ټولې له اوبو ډکې دي.
ټول افغانان بار باور ولري، تګادۍ راټنګ ولري چې تاسو هر پیغام پراخه تندي په خلاص تندي خپروي او خوشحاله ودنه. خدمت ډېر خوشحاله دی. ډېر مننه ازادي راډیو کې کېندې دي. ازادي زما راډیو، ازادي ټول افغانان، ازادي ټول افغانستان. ازادي راډیو زموږ مینه 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 مینه.
مادم خان مینه نه کې د نګرهار ته سامې رسول کېنی ولې دا زما د مونږ ټول افغانانو ته پیغام ورکوم. پیغام کې دا وایم چې تاسو خپل شړې زمکو لاندې ولرئ. پلان دې کې به بده کې دزګانې یا تر څنګه پروګرامې به بده کې ورکوي یا چې په دې حل لار کې به دا کړم. تاسو ځان خپل جګړه پیل کړل، هغه جګړه پیل کړه چې هغه باغ ته رسیږي څو په کې دام رشي. نو دا ګناه نه ده، نور ته نه ده، خور ته ګناه ده. تاسو به بده کې به دا ورکوي. کله په تکم سمانې باس راغلو سم جګړه راغله په ماګه حال کې.
دا وخت راتلونکي وخت زمونږ د افغانستان راتلونکي وخت ډېر ښکلی تیر کړی. غیر خلکو ته وخت مه ورکوئ چې غیر خلکو کې وخت تیر کړي. د غیر خلکو او وطن کې ګوتې وهي یا در څنګه د څنګه نوي خبرې ونه کړو. اوس مونږ ملي اردو پسې ډېر خبرې کوي چې ملي اردو داسې اره انګرېزان چې ملي اردو داسې ته ملي اردو ناروا ګڼل شوې ده. هېڅ نه ده ګڼل، ناروا ګڼل شوې ده. د څنګه نوي خبر مونږ ځان خبر کړو. څو کلمه وایي چې هغه مسلمان دی، مسلمان سر کېږي. لطفاً هغه خلکو چې څنګه نوي خبر د دروغ وایي در څنګه نور څومره نمی کې زما مونږ پیغام دا ده چې مسلمان ته کافر مه وایي. او د کچې د خپل وطن خدمت کوي هغه د بنګیر نمونه مقدس.
ودن افغانستان ولایت د عوامو لصالح نه قاری خریدون خبرې کوم. د افغانستان اسلامي جمهوریت جمهور رئیس ښاغلی حامد کرزی دوه مرستیال کریم خلیلی او د وزیرانو شورا کومه پریکړه چې د نورستان والی کمین د دندو نه لرې کولو لپاره کړې ده د هغه پریکړه هرکلی کوو. او مرکزی حکومت نه دا غوښتنه لرو چې باید کریم خان دې څارنوالۍ ته معرفي شي. درې زره ټنه غنم چې نورستان ته راغلي والي صاحب هغه خپل نمایندانو او کلیوالانو باندې تقسیم کړي دي او نور نورستان مظلوم ولس ته هېڅ څه نه دي ورکړي دي. وسلام.
زه د هرات د ولایت د کمپي مسلخ د مهاجرینو خبرې در سره کوم. سیزمو فاکي د ایزلو سوی دی تخمین دیارله سوال لسه کوچنیانو ښځې د یخ د اسیا سره د واورو د اسیا سره د بین تللي ولایت سمان په جریانې شی دی. د اسیاتي مهاجرین ما مو جریان تیر شی دی. څوک نور زده سره نه در رسېدلی. دا خواهش کوو چې د زموږ غږ دغه پخش کړي چې مثلا دغه نور اوبلر ارګانونه واوري.
د اوریدونکو پیغامونه مو د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې له ازادي رادیو واوریدل چې د اوریدونکو خپل نظرونه څرګندول. اوسنی پروګرام دغه وو. دا او نور پروګرامونه مو د ازادي رادیو پر ویب سایت هم اوریدلی سي چې پاتې ده ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ډاٹ اورګ. د اوس لپاره د خدای په امان.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
هغه شکل باندې چې دغه دفتر پرانستل شو خارجي توقعه پکې داخله و.
تولید لپاره هم پروژې لرو.
د سولې بهیر سره موږ مخالفت نه در کړی.
که په ما څوک به اختطاف دا ولري زی ټولو تعذر.
هر چهارشنبه د مسپخین د 2 بجو او تکرار د 5 شنبه ورځې د 10 بجو په خبرونه کې.